یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپېته سیاسي رادیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. د یو ساعت خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د تروریزم او مخدره موادو په وړاندې پر مبارزه خبرې وکړې. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له فرشتې جلال زین اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په اتریش کې د یو د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په غونډه کې ګډون کوي. په اوروزګان کې په بمباری کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان وژل شوی دی. او فلسطینیانو نن په خپله سیمه کې دوهمه انتفاده اعلان کړې ده. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د بارونی چارو وزیر صلاح الدین ربانی د روسیې د بارونی چارو پر وزیر سرګی لاوروف ټینګار کړی چې له تروریزم سره باید د تفکیک پرته مبارزه وشي او ویلي دي چې په افغانستان کې اړتیا ده چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ وشي. د افغانستان د بارونی چارو وزارت په خبره شوي خبر پاڼه کې راغلي چې د بارونی چارو وزیر صلاح الدین ربانی د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د بارونی چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د اتریش په پلازمینه ویانا کې دی. شغلی ربانی په ویانا کې د غونډې په څنډه کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم په افغانستان کې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د هڅو پر ملاتړ ټینګار کړی دی او ویلي دي چې مسکو له افغانستان سره د مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې همکاري مهمه ګڼي. په اورزګان کې امنیتي چارواکي وایي چې تیره شپه د ترینکوټ ښار د سبزک په سیمه کې بمباري سوې ده چې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل سوی قومندان پکې وژل سوی او اته تنه نور زخمیان دي. د ازادي راډیو خبریال په سیمه کې د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې دغه بمباري پرون د وسلوالو طالبانو پر یو پناځای سوې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه ویلي. د پاکستان په جنوبی ساحل کې په بوکی د وکشتې تر ټوبېدو لامل ولستنه وجل سوی او لسګونه کسان زخمیان دي. د پېښه د پنځمبي په ورځ هغه مهال وسو چې د سندیالت سواحلو ته نږدې په یو ټاپو کې د صوفیانو یو مشهور زیارت ته روانه کشتې د باد او باران له کبله ډوبه سوه. د سیمه ایزو چارواکو په وینا په کښتې کې له کراچۍ، حیدرآباد او ځینې نورو سیمو څخه لسګونه مریدان د پیر پاتا په نوم په ټاپو کې پراته زیارت ته روان وو. په ولسو تنو وژل سوو کسانو کې ښځې او ماشومان شامل دي او تر 500 زیات خلک له اوبو ژوندي ایستل شوي دي. چارواکي وایي چې په ژغورل سویو کې تر 50 زیات زخمیان دي او شل تنه لا هم ورک دي. پولیس وایي داسې څرګندېږي چې د صوفیانو په دې زیارت کې کلونیو ځانګړو مراسمو ته د ورتګ لپاره په بیړۍ کې له ټاکلې اندازې زیات کسان سپاره سوي او د بیړۍ د ډوبېدو سبب هم دا دی. د امریکا د بارونی چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي هغه لوی ستونزه چې د امریکا او روسیې د اړیکو په تودیدو کې خنډ جوړ کړی په اوکراین کې د روسیې پوځي کارونه دي. ټیلرسن چې پرون یې په ویانا کې د اروپایي هیوادونو د بارونی چارو د وزیرانو په یو غونډه کې خبرې کولې وویل د امریکا متحده ایالات به پر روسیې لګیدلې بندیزونه تر هغې لرې نه کړي چې روسیه خپل ځواکونه د اوکراین له ختیځ او کریمیا څخه ونه باسي. د امریکا د بارونی چارو وزیر د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان له غونډې وروسته په دې ناسته کې وویل چې د هغوی په وړاندې پرته مسئله د اوکراین بحران دی. ریکس ټیلرسن وویل چې په نورو برخو کې هم د روسیه او امریکا ترمنځ اختلافات شته خو کله چې یو هیواد پر بل هیواد تیری کوي داسې مسله رامنځته کوي چې پخوا ته نشي کتل کېدلی او د روابطو بیرته عادي کول ستونزمن وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په ویانا کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره کتلی دي. په فلسطیني سیمو کې نن خلکو دوهمه انتفاده یا عمومي اعتراضونه پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون وویل چې بیت المقدس د اسرائیل د رسمي پلازمینې په توګه پیژنې. د فلسطینیانو په سیمو کې خلکو نن پراخ اعتراض پیل کړی دی او رپورټونه وایي چې پرون هم د فلسطینیانو په سیمو کې د اعتراضونو لامل یو شمېر کسان زخمیان شوي دي. په عمومي ډول پرون ویل کېږي چې 10 فلسطینی اعتراض کوونکي د اسرائیلو له پوځ سره په نښتو کې زخمیان شوي دي. په فلسطینی سیمو کې دغه اعتراض نن ادامه لري. وروسته به په خبرونه کې پر دې مطلب تاسو نور جزئیات ترلاسه کړئ. او په ارجنټاین کې یو فدرالي قاضي د هغه خوات پخوانی ولسمشره کرستینا فرناندس د کیشنر په خیانت تورن کړي او د هغه د نیولو غوښتنه کړي. په پخوانی ولسمشري تور دی چې په 1904 میلادي کال کې د يهودانو په یو مرکز کې بمی چاودنه کې د ایران پر لاس ترلودلو پرده چولې ده. په هغه پیښه کې 4 تنه وژل شوي وو. فدرالي قاضي کلاودیو بوناردیو د پنځمبي پرس په حکم کې د ارجنټاین لسنه غوښتنه وکړه چې لا فرناندس څخه دی د قضایي تعقیب څخه هغه مسؤلیت واخلي چې هغه په د سناتوري په توګه تر انتخاب کېدو وروسته ترلاسه کړی دی. میرمن فرناندس روان کال په مني کې د ارجنټاین سناتا وټاکل سو. د ارجنټاین په پلازمینه بونس ایرس کې د بمی چاودنې چې د يهودانو په مرکز کې شوې وې 300 کسان پکې زخمیان شوي وو او په ارجنټاین کې تر ټولو ناوړه تروریستي حمله ګڼل کېږي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر لخپل روسي سیال سره په افغانستان کې د ټروریزم او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبري وکړي. د درنو جرمونو د تړنې او ارزونې د عدلي او قضایي مرکز پر کارکونکو حمله اندېښنې ولاړې کړې دي. په دې اړه د افغان حکومت نظر هم خبرو. دا هم اوري چې په غزنی کې فرهنګ پال شکایت لري چې تاریخي ساحه د غصبېدو او ورانېدو له خطر سره مخامخ دي.
په خپل سر کندنې روانې دي. هیڅوک هم مخه نشي نیولی. تر ډیره پورې خو اصلا د تاریخي اثارو قاچاق برات.
په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو. حقیقت څه دی؟ 19 پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د ټوریزم او مخدره موادو په وړاندې پر مبارزه د سولې پر مذاکرو او سیمه ایزو همکاریو خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی ربانی چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د اتریش مرکز ویانا ته تللی، دا کتنه د همدې غونډې په څنډه کې کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هېواد یې د افغانستان د سولې لپاره پر غیر نظامي انتخاب ټینګار کوي او د افغانانو په رهبرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. ښاغلی لاوروف د مخدره موادو په وړاندې د اغیزناکې مبارزې لپاره د کابل او مسکو ترمنځ همکاري مهمه بللې ده. دا کتنه په داسې حال کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون پنځشنبه په ویانا کې وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ بنسټ د زور پر کارولو ولاړ دی. لاوروف چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د غونډې په حاشیه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره تر کتنې وروسته خبرلانو ته څرګندونې کولې، زیاته کړه چې د افغانستان کړکیچ د زور د کارولو لاره نه کیږي نه هلیږي. د اول وار نه دی چې روسیا په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او د امریکا د لویدیځو متحدانو پر اقداماتو انتقاد کوي. مسکو په تیرو 14 کلونو کې په وار وار په افغانستان کې د امریکا او ناتو پر پالیسیو انتقادونه کړي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړه. د امریکا د نوې ستراتیژي مهمه برخه پر پاکستان د فشارونو زیاتول دي څو د افغان طالبانو ملاتړ څخه خلاص واخلي. خو ولسمشر ټرمپ د وسلوالو مخالفانو پر ضد په جګړه کې د اوسنی ولاړ حالت د ماتولو لپاره افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو او د جګړې په ډګر کې د امریکا د پوځ قمندانانو ته د زیاتو صلاحیتونو د ورکولو امر هم وکړ. د امریکا د نوې ستراتیژي له اعلان وروسته د مسکو اسلام آباد په دریځونو کې هم یو څه نږدېوالی تر سترګو کیږي. او له بلې خوا روسي چارواکي له وسلوالو طالبانو سره چې په تیرو څه باندې 10 کلونو کې د افغان حکومت په وړاندې وسلوله جګړه کړې خپل اړیکې هم نه پټوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې مسکو د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ د افغانستان په اړه تماسونه ګټور او مهم ګڼي او زیاته کړه چې دغه تماسونه باید دوام پیدا کړي. د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د انتقاد په اړه حدیث پردیس د سیاسي مسایلو د تحلیلګر مشتاق رحیم نظر پوښتلی.
منګ په خوا هم د انداستاسي د ادرس نه په وار وار تکرار کړي چې د اوسنۍ استراتیژي چې د امریکای د غیواج په جنگ باندې تکا کې او د زور څخه استفاده کوي. په داسې حال کې چې د افغانستان مسله چې ده تر ډېره حده پورې هر اړخیز اپروچ یا تګلارې ته اړتیا لري، چېرته چې د زور او دا منګ تاسې ته پخوا هم ثابته شوې وه، کله چې په 2010 کال کې اوباما د خپلو عسکرو تعداد په افغانستان کې په یو دم سره زیات کړ او د ملټري سرچ په نوم یا د نویو نظامیانو په دنده په ګمارلو باندې له لارې هڅه وکړه چې په افغانستان کې د زور په مټ باندې د افغانستان کشاله حل کړي، خو نتیجه یې ورنه کړله. زه فکر کوم چې هر اړخیز کې اساسي مسله دا ده چې که د نظامی ځواک له لارې د افغانستان په دفاع باندې کار کېږي، په عین حال کې ډیپلوماټیک چینلونه باید په کار واچول شي تر څو د افغانستان د ستونزې حل د مذاکراتو په خبرو اترو کې پیدا کړی شي.
رحیم صاحب، تاسو هم اشاره وکړه چې گویا دغه ستراتیژي لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم دا خبره کړې چې په زور گواکې ولاړه ده، نو څه فکر کوئ چې بیا په افغانستان کې نتایجو ته څومره خوشبین اوسو او یا به څومره مثبته پایله ولري؟
طبیعي خبره ده، کله چې تاسو داسې ستراتیژي په کار اچوئ چې هغه د ستونزې د حل اساسي لارې نه پیدا کوي او موقتي حل لارو پسې ګرځي، نو لومړی قدم کې خو همدا ده چې لنډمهاله د حل لارې د افغانستان کشاله حل کولی شو. نو په 2010 کال کې باید دا کار شوی، دا هغې مخکې هم تر ډېره بریده پورې د زور څخه کار اخیستل شوی چې نتیجه یې ورنه کړله. نو په راتلونکي کې هم موږ هغه څه چې په کتی شو هغه دا دي چې شاید نتیجه ورنه کړي. دویمه غټه ستونزه چې په دې کې دا ده، هغه به دا وي چې افغانستان او افغانانو د وژنې لامل کېږي. په دواړه اړخونو کې افغانان جنګېږي او افغانان وژل کېږي، او منځ کې ملکي تلفات موږ تاسې پرون یا بل پرون دلته خبرې وشولې، څومره چې ملکي تلفات د تیر کال سره د یوناما راپورونه موږ پرتله کوو ګورو چې څو چنده زیاتوالی په ملکي تلفاتو کې راغلی. نو د افغانستان افغانانو وژنه پکې درېیمه ستونزه ده چې موږ ګورو چې ډېر افغانان به خپل ژوند له لاسه ورکړي. او درېیم قدم کې دا دی چې دا د جګړه به پسې لا اوږده کړي. جګړه ییز سیاست یوازې جګړه کولای شي او د ستونزې حل یا د سوله ییز حل لار نشي پیدا کولای.
بله رحیم صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې ټول اړخونه تاسو تشریح کړو، نو بالاخره ستاسو نظر په اوږدمهاله کې حل لار څه کېدای شي د افغانستان د کشالې د پای لپاره، تاسو څه وړاندیز کوئ؟
د حل لار خو اساسي حل لار دا ده چې په ډیپلوماسي باندې تکا وشي. روس، چین، پاکستان او د سیمې نور هیوادونه حتی ایران سره چې امریکا سره ډېره ستونزه لري، د تفاهم سیاست باندې کار وشي تر څو دوی سره په ګډه باندې یو حل لار پیدا کړی شي. چې امریکایانو تر اوسه پورې چین او روس په دې کیس په نظر کې نه دي نیولي، او یوازې په پاکستان باندې د فشار راوړلو باندې تکا کړې ده. دویمه خبره دا ده چې پخپله په افغانستان په داخل کې دې ته زمینه مساعدول او امکانات برابرول چې څنګه کول لارې ډیپلوماسۍ له لارې د ټریک 1، ټریک 1 ان هاف، ټریک 1، ټریک 2 کومه ډیپلوماسۍ چې بولي د ډیپلوماسۍ په شبه باندې د هغې له لارې طالبانو سره په مذاکراتو د باندې تکیه وکړو.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر مشتاق رحیم له ازادي رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د درنو جرمونو د څېړنې او ارزونې د عدلي او قضایي مرکز پر کارکونکو وروستیو حملو اندېښنې ولاړې کړې دي. لاس انجلس ټایم رسپانې لیکلي چې د دې مرکز پر یو کارکونکي وروستۍ حمله د اکتوبر میاشتې پر 15مه وسوه، چې په نتیجه کې د دغې ادارې یو کارکونکی ټپي سو. د دې عدلي او قضایي مرکز پر کارکونکو تر دې مخکې هم څو واره حملې سوي دي. دا په اصل کې ده چې دغه مرکز په وروستیو کې ځینې افغان مقامات محاکمه کړي او ځینو ته یې د بند سزا هم اورولې ده. حدیث پردیس په کابل کې له نور تفصیل سره.
بلې سالی صاحب، سلام تاسو ته او د راډیو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ویل د ری فسالو جرم سره د مبارزې عدلي قضایي مرکز وړاندې، البته د کارکونکو پرونی چې هلی شوې دي اندېښنې وړ دي. ما په دې رابطه د لوی څارنوالۍ له بیان ښاغلي جیم شي وکړې مې ورسره مطرح کړې. ښاغلي رسولي راته وویل چې که څه هم د د ټول دوه ټلو کارکونکو په مشخصه توګه دغه مرکز د کارکونکو پر وړاندې امنیتی تهدیدات شته دي یا مدمنه وکړي دغه مرکز به په هغه شکل چې د کوم هدف لپاره رامنځته شوی خپل کار ته دوام ورکوي او په برخه کې دغه مرکز ټول کارکونکو ژمن دي چې د خپل مهم رسالت به سرته رسوي. ښاغلی رسولی پرل
کالش مشکلاتی که فراروی دیگه هم کارهای ما وجود داشته باشه به عنوان مشکلات امنیتی طبعا یا هم چیز اینی ناظر اهل قضایی هستن از این هم مستثنا بوده نمیدن، اما به هیچ وجه این تهدیدا و چالش ها در سطح نبوده یا هم کارهای ما به این حد توانایی دارن که با این چالش ها دست و پنجه نرم بکنن و در نهایت امر به عموم مسیر اصلیه که وظیفهشان هست به عموم مسیر با گامهای خود بردارن.
بس علی صاحب دا مرکز اداري فساد پر وړاندې لوی جرمونو سره د مبارزې عدلي او مقدمه لسګونه لوړ پوړي افغان چارواکي د اداري فساد په تور چې دوی محاکمه کړي دي او روسي مورد د حدیث ځواکونو پخوانی قومندان زمری پایکانو چې په غیابي محکمه کې په دې رابطه باندې نوموړی په بند محکوم کړه څلور مرته د بند سزا واورول. بلې صالح صاحب
ډېره مننه. حدیث پردیس و په کابل کې ومردل چې د درنو جرمونو د څېړنې او ارزونې د عدلي او قضایي مرکز پر کارکونکو وروستیو حملو اندېښنې ولاړې کړي، خو افغان حکومت وایي چې دا حملې جدي نه دي. د ټلیفون کرښه صفا نه و، معذرت مو ومني.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په دې ساعت خبرونه کې د افغانستان په باب نور راپورونه هم لرو، خو یو جنجالي او نړیواله مسأله چېړو. لسګونه اسرایلی پوځیان او سرحدي پولیس نن په زاړه بیت المقدس کې ځای پر ځای سیوی دي. دا په اصل کې د چې حماس د لید اسرایلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندنې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ وړاندې د اعتراض په توګه نن د خپل غصې د څرګندولو ورځ اعلان کړی ده. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل اورو چې په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، وضعیت د ورستۍ وضعیت په بیت المقدس کې
مننه. د بیت المقدس په زاړه ښار کې چې الاقصی جومات پکې د نن وضعیت آرام و، خو سلګونه اسرایلی پوځیان او سرحدي پولیس په زاړه بیت المقدس کې ځای پر ځای شوي دي. فلسطینی حماس ډلې چې د غزې تړنګه په ولکه کې ده، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، نن د جمعې د لمانځه پر مهال د پراخو اعتراضونو غوښتنه کړې. هماغه د خپلې غصې د څرګندونو ورځ بللې، او په پام کې ده چې نن به ګڼ شمېر خلک په دې اعتراضونو کې ګډون وکړي، او د اسرایلي پوځ دا ترتیبات هم د همدې اعتراضونو لپاره دي.
بل اتکل سب لدی ورستیو پرمختګونو داسې معلومیږي چې د ولسمشر ټرمپ دغه اقدام فلسطینیان سخت په غوسه کړی دي. څنګه
د ولسمشر ټرمپ د پریکړې په وړاندې اعتراضونه په فلسطینی قلمرو او نورو ځایونو کې رښتیا هم په زیاتېدو دي. د راپورونو له مخې پرون په اشغال شوي لویدیځه غاړه او د غزې په تړنګه کې چې د حماس تر ولکې لاندې ده، د حماس ډلې سخت دریځې ډلې تر ولکې لاندې ده، له ډېر شو زیات کسان د اسرایلي پوځیانو په ډزو او پر ربړي ګولیو ټپیان شول. ځینو اعتراض کوونکو اسرایلي سرتیري په ډبرو وویشتل او مرګ پر امریکا شعارونه یې ورکول. د اسرایلو پوځ پرون وویل چې د غزې په تړنګه کې د تروریستانو دوه ځالې د ټانک او الوتکې په وسیله هغه مهال په نښه شوې چې پر اسرایلو له هغه ځایه توغندي وویشتل شول. د اسرایلو پوځ وویل یو توغندی د اسرایلو په جنوب کې راپریوت او بل هدف ته ونه رسید. د دې برید مسؤلیت د غزې په تړنګه کې یوې فعالې ډلې منلی. البته دا یوازې فلسطینیان نه دي. د ټرمپ له دې اعلان وروسته په پاکستان، اردن، تونس او د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم اعتراضونه وشول، او ښایي نن په ډیرو نورو هیوادونو کې د جمعې د لمانځه پر مهال نور اعتراضونه هم وشي.
بله، او وروستۍ پوښتنه دا چې د بیت المقدس پر سر د لانجې اصلي علت څه دی؟
الاقصی جومات چې مسلمانان خپل لومړی قبله ګڼي، دا د همدې لانجې په مرکز کې ده. یعنی د نړۍ د مسلمانانو لپاره دریم مهم جومات دی، او د لمانځه لپاره هر ورځ تقریبا سلګونه او زرګونه کسان پکې راټولېږي. د الاقصی جومات مسله هم د اسرایلو او هم د مسلمانانو لپاره اوس په یوه ډېره حساسه مسله بدله شوې، او همدې حساسیت ته په پام سره له 1995 کال راهیسې د امریکا ولسمشرانو د اسرایلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندلو د لایحې چې د سنا لخوا تصویب شوې وه عملی کېدل تر اوسه ځنډولې وو او ولسمشرانو به په هرو شپږو میاشتو کې یو ځل هغه فرمان لاسلیک کاوه چې دا اقدام باید وځنډول شي. بیت المقدس ته د اسرایلو د پلازمینې د حیثیت ورکول په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدو کلونو په دریځ کې بدلون راوست.
لشکرګاشر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیاس په کونړ ولایت کې د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو لقبل به ځای سو کورنۍ سره معلم راسته وسو دغه کورنۍ ادعا کوي چې پاکستان غواړي په دغه بریدونو سره د کونړ خاوره لاندې کړي. روح الله انوري او نور تفصیل.
په بیکوره شو کورنۍ او افغان حکومت او نړیوالو مرستندویانو د خپل مرستو وشته دوام ورکړي. د پنځشنبه په ورځ هم یو شمیر کورنۍ سره مهاجرینو ریاست نقد مرستي وکړي. د مهاجرینو رئیس محمد شفیق مومند ازادي رادیو ته ویل
د یو اتیا فامیلونو لپاره موږ د پیمید مسید خونه 3000 افغانۍ نقد مرستي نن تر سره کړې او په زمين کې دغه کورنۍ ته 2000 افغانۍ یا معادل د وړو ورکول کیږي په اخر د میاشتې.
هغه وایي غواړي چې نور کورنۍ سره هم د غمرستی تر سره کړی. امانت خان چې د شلتن ولسوالۍ د چوغا موسیدون کې دي د مرستو تر لاسه کولو باندې خوخته.
مهاجرینو ریاست موږ سره مرسته دي خلکو زکۍ 3000 افغانۍ ورکي خړې په سر دغه په خلک راغوښتل دي او موږ باندې پاکستان صاحب ډیر ظلم وکړ ډیر ظلمونه وکړل او بي صاحب را کې ټونه موږ په خاور استعمال کړو ډیر خلک به کور کړو وې زوره ولا وې کړول نو د دې لپاره به موږ قرباني ورکو د پاکستان زموږ غټ دشمن دي صاحب دا 50 کال دي جنگو شو سانه جنگ نه ده دا افغانان په خپل غیرت معنی به ولي یا د خاور کې کوم پیدا خپل یې نه هغه لپاره به شو هغه شروع کله چې د خاور زګونی خو ان شاء الله نه ولای نشي د ارمان ډیر پنجابیان خاور تلاړ نور باندې پلاړ شي.
نږدې وکاله کیږي چې پاکستانی پوزونه د کونړ او د ډیورن په کرخه په پرتو نور ولایتونو د توپونو ډزې کوي چې تر اوسه په لزګونه بیګونا افغانان وژلی او ټپین کړي او په سلګونو کورنۍ د خپل کورونو پرې خودو ته اړ کړي دي چې اوس مهال په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
عمر دل چې په کونړ کې د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو له کبله پر بې ځای سو کورنۍ او مالی مرستې وویشل سوې. د پکتیا والی وایي چې پر امنیه قومندانۍ د برید دوه میاشتې تیریږي او تر دې مهاله د کورنیو چارو وزارت له امنیه قومندان پرته ورته نور امکانات نه دي برابر کړي. تفصیل د داود تپان په راپور کې.
د پکتیا والی شمیم خان کټوازی د نوې امنیه قومندان د ماریپی په غونډه کې ګواښ وکړ که کورنۍ چار وزارت یې په عاجل ډول د ضرورتونو پوره کېدو لپاره اقدام ونه کړي په زور به خپل حقونه واخلي. نوموړي په خپلو خبرو کې ویل چې د پکتیا پر امنیه قومندانۍ له برید وروسته د کورنۍ چار وزارت دغه ولایت ته پرته له نوي امنیه قومندان څخه هیڅ نه دی ورکړي
ولې له ټولې وزارت داخله نه دا توقو نه وسی په یو دومره غټ برید به کیږي چې د افغانستان کې به ساره نه قومندان د امنیه به کې شهید کیږي او یا زیات نفر به شهیدان 200 نفر به زخمیان ټول کومندانی بړنګي او دغه مختدی تاس له خوره راځي سره کړکی هغه دغه نن کومندان صاحب مینه د سره کړم نو تاس یو میخ ټول وزارت سره دی ولایت تر نن نه دور کړ نو دوم هغه څوک چې زما لاس ګریوان تورلیز د خلک به شاهدان هغه به وزیر داخله کوي په څو ورځې کې زموږ د کومندانی تعمیر نو کوشرو او مختدی دلته سې د کومندانی ضرورتونه دی هغه نه راورسول ځکه د رئیس جمهور ہدایت او وختنه د رئیس جمهور هر ہدایت یې عمل کوم
د ګواښ کوي چې چرته په جیل ډول د دوی اړتیاوې پوره نشي او کورنۍ چار وزارت یې د ستونزو هواري اقدام ونه کړي د خپل واکونو اخیستو لپاره بل زوره کار واخلي.
وزارت داخله دومره امکانات نه لري او شل کونکو سره روان کی اندغه هغه څه دي چې له پکتیا سره مطلق ظلم د شایداله نور ولایتو سره مې دی غوي خپل کار ده موږ د پکتیا اک د دې توانایي له روسي واخلو او په خوخه یاول غواړو چې نسی بیا زور اجازه را تر کړی درې جن
یوازې والی نه و چې د نوې امنیت کمانډان پاسوال ګلاکار روحاني د معرفي په غونډه کې د مرکزی حکومت لنه پاملرن یادونه او ګیله کوله بلکې د دغه ولایت د امنیت امیر سمونوال نثار احمد عبدالرحیم زیام وویل
تعمیرونه نسته دفترونه نسته سیستم نسته ولې دې پرسونل
شپه په یخ کې تیر کړی ده. داسې ورځ هم راغله جناب مهین صاحب چې مدیر صاحب د تر ورځې ویل چې ټوله شپه مې یخ سوی ده. جان خیل وویل چې د مونږ کوټې څڅېدلې. مشک ویل چې مونږ خیمه کې پوسته وه هغه هم هغه سه مونږ کانتینر راوغوښتله. یوه میاشت بعد هم سره کړی سو مونږ کونکس غوښتي و چې حداقل شپه په کې تیره کړو، یو دفتر په کې فعاله کړو. هغه هم هغه کانتینر مونږ ته راغلل صاحب چې فقط په هغه کې مونږ یو څه شی ذخیره کړو، وایي چې هغه عادي کانتینر.
دا دوی تر خبرو وروسته د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتي معین مراد علي مراد وویل د وظایفو په ویش کې ستونزه پیدا شوې وه او مخکې له دې چې ساړه نور هم ډېر شي په عاجل ډول به اقدام وکړي.
فقط برای شما اطمینان میتیم که تماما کمبوتی های واقعیتش کمی تقسیم وظایفی غلط شده بوده در اینجی، تا هنوز نتانستیم که واره چی بکنیم. امروز بخش های عمده خود آوردیم، قرارداد صورت گرفته، کارا شروع میشه. کانات کمبوتی هایی که داره یارم پیش از اینکه هوا دیگه هم سرد شده، هم از لحاظ تخصیص هم از لحاظ قرارداد شده و وزارت داخله معاون صاحب ریاست تعمیرات تماما مشکلشان امروز دینمی لازم از صحبت خود که صحبت های والی سمینا محفل ختم شد. ما شما یک مرور میکنیم، سرش کار میکنیم، نتیجه را برای ما ببین، هدایت های ما را بگیریم، کار شد.
والی دا گواخ پا داسی محل کوی چه دو میاشت وراندی پر امنیه قماندانه برید که ودانه ویجاڑ گند نور وسایل لمنزت لیلی او کورنوی چار وزارت لام دا دوی لپاره دا تعمیر جوڑی دو چاری ندی پیل کردی او دا وسایل لکم بود سرمختی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په سوریه او یمن کې د ایران د نظامیانو په ملاتړ د زرګونو جنګیدونکو افغانانو موضوع په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بحثونو په سر کې ده. په دې اړه په دې خپرونې کې یو مفصل راپور اوریدلی سئ. اوس له عصمت سروان اوري چې په تایوان کې یوې کمپنۍ ډېر چټک برېښنایي موټر جوړ کړی دی.
یو تایوانی کمپنی داسې الکتریکی موټر جوړ کړی چې په څه کم دو ثانیو کې سرعت په یو ساعت کې 100 کیلومترو ته رسیږي. دا موټر د ټیسلا تر موټرو چټک دی. د تایوان کشنګ موبیلیټی په نوم کمپنی د خپل مس آر موټر نمونه نندارې ته وړاندې کړه. دا موټر چې قدرت یې 0 کیلو واټ دی د لویو لارو لپاره مناسب دی او په نږدې دو ثانیو کې خپل سرعت په هر ساعت کې 100 کیلومترو ته رسولی شي، چې د ټیسلا تر نوی ماډل روټ سټار تیز دی. کشي موبیلیټی کمپنی ویلي چې تر اوسه پورې د یو میلیون ډالرو په لګښت یوازې 40 مس آر موټرونه جوړ کړي دي. د دې شرکت په وینا د دغه موټر یوه ښه ځانګړتیا د هغه د ماشین سړوونکي ټکنالوژي ده. بیټرۍ په یوه خاصه مایع کې ساتل کیږي. د مس آر موټر یوه بیټرۍ یو میگاواټ برېښنا تولیدوي چې دا د موجودو الکتریکي یا برقي موټرو د بیټریو له تولیدونکي انرژي په سلو کې له 150 تر 500 سلنې کمه ده. خو د دې موټر بیټرۍ په اسانه بدلیدای شي. هر بیټرۍ په 50 دقیقو کې بدلیدای شي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم ټول مینوالو ته جما غوښتل ته سلامونه وایم او جزادی رادو اوریدونکو ته ډیر سلامونه وایم. زه دا شکایت لرم له لوګر ولایت نه چې دلته دینو شهر لخواش کا امدادونه راځي ماجر په نوم باندې او کوم ماجر چې موږ غونډې کیږو بیگانه لري په کرایه کورو کې او وساره پراته دي او په کرایه کورو کې اوسېږي. ډیره کرایه کورونه داسې کورو کې چې پیغه کې خلک معلوم نه دري. هغه کورونه په 3000 په 4000 مسلمانانو ورکړي دي او کومه وا چې راغی هغه خلکو ته رسیږي. ټول انجنیرانو سره شراکت لري او خلک دا ورکول کیږي چې هغه 2 ټیلر 3 ټیلر موټر لري او چې کوم خوار غریب دی موږ غونډې هغه څوک نږدې هغه جتم څوک نور په دیني پښتنه کې نه و خو چې دوه لا ساتې ولا تاسې په تکلیف موږ له پاکستان راغلو خپل وطن ګول وطن تراسي هغه چې پاکستان حکومت په تنګولو نیولو نه پرې خودو لږه د پټنګ څو خپل یو اتراغ خپل یو کې د جزو بیا د رکن لرو و چې کوم امداد یې نو سیار له خواراتي د نور ملکونو خواراتي خدای ربه نه مهربانه شي نور ملکونو ربه نه مهربانه شي هغه دلته موږ د خپل ربه نه ظالمان شي د چا غم نه خوري هغه امداد یې موږ پیسې د موږ کوله لاړې دلته خلکو خوړې خوار غریب ټول پاتې ده او دای ما غږ څوري له ټول کارواکو څخه دای له کومه چې دای موږ دغه وو چې د وچې کې وسلام به احترام
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه عتیق الله د بیسودو لسوالۍ نه خبرې کوم. او وروره زمونږ لرګی په کونړ کې مهاجرین د پاکستان نه کډوال لاغلي د همزویم کال دی دویم جمې را باندې رالی هلته هم په کونړ کې لرګي جوړ کړي دي. کور هم دغه شان بے شدارو بے دروازو پاتې دی. ماشومان هم یخ دی یخنی ده او خبره دا چې پیسې هم پرې ورکړي دي نه قاچاقبري او نه چې دی نه تجارانی چې داسې شي. دلته زمونږ اندازه والي لري بېسودو ولسوالي سره خواته نه تجارانی په دې سره راوباسي چې دا تیار لرګی جوړ شوی دی تیاره دلته زمونږ پروت دی او خبره داسې ده چې نور یخنی ده ماشومان طاقت نه شي کولی. السلام علیکم.
دا ورېدونکو له همدغو ټلیفوني پیغامونو سره په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زین اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې ژغ کړی چې د تروریستي ډلو پر ضد له تفکیک پرته مبارزه کې همکاري وکړي او ټینګار یې کړی چې له وسلوالو طالبانو سره د افغانانو په مشرۍ د مذاکرو ملاتړ ته اړتیا ده. په اورسګان کې سیمه ایز چارواکي وایي چې د ترینکوټ په سبزک سیمه کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې بیګا د وسلوالو طالبانو یو پیژندل سوی قومندان ملا قسیم وژل سوی او اته تنه زخمیان سوی دي. د فلسطینیانو په سیمو کې نن د نوې انتفاضه یا د اعتراض اعلان سوی دی. د امریکا جمهور رئیس پرنو ویل چې بیت المقدس د اسرائیل د دولت د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني. تر دې وروسته د فلسطینی سیمو په ګډون د نړۍ په ځینې نورو هیوادونو لکه پاکستان او تونس کې هم د اعتراضي لاریونونو خبر ورکړ سوی دی. د پاکستان په جنوبی ساحل کې په اوبو کې د وکشتې د جوبېدو له امله ولستنه مرسوي او لسهاو تنه نور زخمیان دي. د چارواکو په وینا د پنځشنبه په ورځ د سیند یالت سواحلو ته نږدې په یو ټاپو کې د صوفیانو یو مشهور زیارت ته روانه کشتۍ د باد او باران له امله ډوبه سوه. په کشتۍ کې لږ تر لږه 40 تنه سپاره کسان لا ورک دي او 15 تنه زخمیان سوي دي. د روسیې حکومت ویلي چې امریکا سره د وسلو د کنټرول د هغه تړون د ټینګ ساتلو لپاره خبرو ته تیار دي چې په 1900 میلادي کال کې د پخواني شوروي رهبرانو له امریکا سره لاسلیک کړی و. او په ارجنټاین کې یو فدرالي قاضي د هغه هیواد پخواني ولسمشر کریستینا فرناندس د کوشنر په خیانت تورنه کړي او د هغې د نیولو غوښتنه یې کړې ده.
دا خبرونه ولنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نور خبرونه تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه ولولې چې ادرس سي دي azadiradio.com یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. حقیقت څه دی؟ 19 پروگرام په همدې خبرونه کې د نور مطالبه ترڅنګ اوریدلې سي. په سوریه او یمن کې د ایران د نظامیانو په ملاتړ د زورګونو جنگیدونکو افغانانو موضوع په دې ورستوي کې په افغانستان کې د باسونو په سر کې ده. په ځنګړې توګه کله چې د ملي اوالي حکومت د اجرایه رئیس دویم راستیل محمد محقق په تهران په یو غونډه کې په سوریه کې د جنگیدونکو جنگیالیو ستاینه وکړه. د هغو زرګونو افغان ځوانانو په اړه چې د ایران لخوا سوریه او یمن ته د جګړې لپاره استول سوي په کور دننه یو لوی پښتنه داده چې کچېره د سوریه جګړه پای ته ورسیږي د ایرانی نظامیانو تر چتر لاندې راټول سوي دغه افغان جنگیالي به څه کوي. په دې اړه یو تفصيلي راپور له اجمل ان نورو.
د ګڼو افغانانو سره پښتنه داده چې په سوریه او یمن کې جګړې پای ته ورسیږي، آیا ایرانی چارواکي به د فاطمین په نوم لخر منحل کړي او کنه افغانستان او د سیمې په نورو هیوادونو کې بتري د ایران د نیابتي جنگیالیو په توګه ګټه واخلي؟ ویل کېږي چې د ایران د نظامیانو تر مستقیم لاتړ لاندې د 10,000 او 40,000 ترمنځ افغانان په ځانګړې توګه افغان هزاره ټبرې چې په سوریه کې د بشر الاسد په ملاتړ د فاطمین په نوم په یو لخر کې راټول شوي، دوی دغلته د داعش په شمول د اسد د رژیم له ټولو مخالفو وسلوالو سره په جګړه بوختي. افغان لیکوال او ژورنالیست پرتو نادری وایي په منځني ختیځ او افغانستان کې د ایران پخوانی سیاست ته په کتو باور دی چې د فاطمین په نوم لخکری به ایرانی چارواکي تر سوریه او یمن اخوا هم په سیمه کې د نیابتي جنگیالیو په توګه وکاروي. نو مولوی په ځانګړي توګه د ملشي د افغانستان راتلونکي ثبات ته ګواخو بللې.
این جنگ ها در سوریه ختم میشه و این لشکر برمیگرده به ایران. دو راه
خغلی نادری وای په سوریه کې دا جنگونه پای ته رسیدي او دا لخر بیرته ایران ته ستنیږي. دوه لارې ممکن دي، یو دا چې ایران به دا ډلې منحل کړي، که منحل هم کړي له دې جنگیالیو څخه نورې خو جوشه افراطي ډلې راپورته کیدای شي چې ښایي په نړۍ کې له نورو افراطي ډلو سره د جګړې د دوام لپاره اړیکې ونیسي او دا به یې د عوایدو او ژوند بڼه وي. خو زه ډیر باور نه لرم چې ایران دې د فاطمین په نوم له افغان جنگیالیو جوړ کړي ملیشي منحل کړي. زما په باور له سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو سره د افغانستان وروستیو تودو اړیکو ته په پام به ایران ممکن له دې لښکر څخه په افغانستان کې استفاده وکړي.
ایرانی ها ممکن از این لشکر در افغانستان استفاده بکنند.
بل افغان لیکوال او سیاسی شنون که اسمت خانی هم لخغلی نادری سر موافق ده. نوموړی وای لسوریه څخه راستنیدون که افغان جنگیالی بل ځان سره و ایرانی پلبی افراطی ایدیالوژی راوړي او خی تر ډیره په افغانستان کې د ایران په ملاتړ فعالیتونو ته دوام ورکړي.
فکر کوم چې دا به ډیر ستونزې ولري او ډیره به مشکله وي چې د افغاني ټولنې عادي اعضا وګرځي. دوی به په وسله وال معاشیت باندې گرفتاری او بلاخره دوی به د اعتقاد یا د ایدیالوژي طرفداران وي او یا هغې پیروان به وي او دغه ایدیالوژي به هم په یو ډېر تنګ دوګماتیزم باندې ولاړه وي او هغه به فقط د تهران د منافعو سره د قماندي ایدیالوژي وي او دغسې ترسره شوې ایدیالوژي به وي.
د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکي خوشحال خلیل د مسلې یو بل اړخ ته اندېښمن دی. نوموړی وایي سني افراطیت لا دمخه په افغانستان کې موجود دی، که د ایران په ملاتړ جنګېدونکي د افغانان چې ډېر یې د شیعه عقیدې په خاطر د سوریې په جګړې کې ګډون ته هڅول شوي بیرته افغانستان ته ستانه شي، افغانستان کې به یوه مذهبي جګړه چې تر اوسه نه ده پیښه شوې رامنځته شي.
دارنګه هغه افراطي توندلارو سني مسلمانانو ته هم د دې زمينه مساعديږي چې د دوی په ضد باندې لا تبلیغات زیات کړي او د دوی په ضد باندې عملي توجیه کړي او بل اخره د دغه دواړو افراطي ډلو د لپاره افغانستان کې سره خطر پخ کړی. دغه تشويش به درک ډیر زیات د افغانستان کې، ځکه افغانستان یو ځنې هیواد په دې منځخه کې اډی اقل چې د مذهبي جنگونو تجربه نه لرله.
په افغانستان کې د روخنای غرسنګ هغه خوځښت چې په کتر ډیره هزار اسوانان راټول شوی، د غرسنګ په سوریه کې د ایران په ملاتړ د افغانانو جنگیدل غندلی او افغان چارواکو یو وخت چې پر ایرانی لوري فشار راوړي څو د منځني ختیځ جګړو ته پیوا او بل پلمه هلتا د افغان ځوانانو استول بس کړی. د روخنای د غرسنګ له یو مخکخ داوت ناجی څخه می د هغه افغان ځوانانو راتلونکو ته د شتو اندیښنو پاړه وپختل چې په سوریه او یمن کې د ایران په ملاتړ جنگی کی. نو مولي د اندیښنې وړ مسله وبله خټینګاري وکړ چې په سوریه کې په دواړو خو کې افغانان شته. د په وینا هم د ایران په ملاتړ او هم د نورو هیوادونو لکه سعودي عربستان په ملاتړ د داعش او نورو وسلوالو پولیسو کې افغان وسلوال شته چې د دواړو د افغانستان راتلونکو ثبات له ګواښ سره مخ کوي. خغلی ناجی افغان حکومت ملامت کړ چې تر اوسه په دې برخه کې ایرانی لوري ته څرګند پیغام نه دی استولی.
مجبوریت که افغان ها در دو طرف دارن از این مجبوریت
داوت ناجیوی هغه مجبوریت چې افغانان په دوار و لور کلری لدی مجبوریتونو هم ایران او هم سعودي عربستان ناسمه ګټه اخلي. افغانان دې چاره له بد مرغله بد شرایط سره مخ کړي. زموږ چارواکي هیڅ وخت نه دي حاضر شوي چې له ایران او سعودي سره په دې اړه جدي خبرې وکړي. زموږ جمهوریت ریاست، اجرائیه ریاست، د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه سکوت غوره کړي او هیڅ کله په سرګند نه دي ویلي چې ایران حق نه لري له افغان کډوالو ناسمه ګټه واخلي. کډوال خپل حقونه لري، دوی باید د خپل کډوالو د حقونو دفاع وکړي. افغان لیکوال او ژورنالیست پرتو نادری هم له خغلی ناجی سره موافق دي وایي
مسئله
بسیار خطرناک است. خغلی نادری وای دای وړیر خطرناک مسله ده، خو ډیر د تاسف سیدا ده چې دا راپورونه ډیر وخت موجود دي، خو د افغانستان د ملي والی حکومت دا مسله ډیره جدي نه ده نیولې. تر دې مخکې د حمید کرزی په وخت کې هم ایران چې هر ته ختی کوله زنه په یګم چې خغلی کرزی ولې په وړاندې داسې خاموش
کرزی این همه خاموش
می بود در برابر ایران. سمو د مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د سوریه او یمن جګړو ته د ایران لخوا د افغان کډوالو د استول موضوع له ایرانی چارواکو د ملګر ملتونو د کډوالو ادارې سره یاد کړي. خو افغان شنون کې وای حکومت له ایرانی لوري سره تر اوسه د اندېښنه په هغه سطحه او جدیت چې اړتیا ده نه ده یاد کړي او که اوس هم اقدام ونه کړي ښایي یو وخت بیا ډیر څه له وسه پوره ونه وي.
له اجمل ان څخه مو د سوریې او یمن جګړې ته د افغانانو د استولو په اړه مفصل راپور واورید. حقیقت څه دی؟ اونیس پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سئ. د غزنی ولایت فرهنګي فعالان او ځوانان وایي چې په دې ولایت کې زیاتې لرغونې ساحې او آثار د دولت د بېغورۍ له کبله د له منځه تلو په حال کې دي او زیاتې نورې ساحې د زورواکو لخوا غصب سوي دي. د دوی په خبره که چیرې دولت ورته توجه ونه کړي نو پاتې ساحې به هم تخریب سي یا به هم زورواکي به یې غصب کړي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت غزنی ولایت ته سفر کړی او دغه راپور یې برابر کړی.
غزنی ستا فوزله غزنی د افغانستان د اسلامي تمدن پلازمینه او د اولیاو کور هم یادیږي او نه یوازې دا چې په کور دننه کې مشهور دی او مینوال لري، بلکې د هیواد نه بهر هم ښه نوم لري. په غزنی ولایت کې شاوخوا 300 تاریخي آثار شتون لري چې د تیرو 14 کلونو په درشل کې یوازې 2 تاریخي آثار رغول شوي چې پالان یې تش په نوم رغول بولي. خو د دغه ولایت فرهنګ پال او ځوانان په دولت تور پورې کوي چې د غزنی فرهنګي او تاریخي آثار یې له پامه غورځولي. د دې له ډلې یو هم فرهنګ پال عبدالعلي پکری دی چې وایي د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې اوس زیات شمیر تاریخي آثار او عبیدات چې په سلهاوو کلونه تاریخ لري د دولت د بېغوري له کبله اوس له منځه تللي او یا هم د له منځه تلو په حال کې دي.
و ولایت غزنی یک تعداد آبده های تاریخی در ولسوالی ها و همچنین در مرکز
در غزنی ولایت یو شمیر تاریخی اثار په مرکز ولسوالی کې ورغول سو. خو په خوښنی سره باید وایم چې د دغه ولایت په یو شمیر ولسوالی کې لا اوس هم یو شمیر تاریخی اثار د لمنځتلو په حال کې چې باید رغول سی وای. خو نه دی رغول سی چې شو مثال د ګوتی بیګم ګمبته ده چې په جغتو ولسوالی کې ده چې وسو وکاله تاریخ لري، او بل د امان الله خان ماری ده چې په مکر ولسوالۍ کې قرار لري چې اوس د لمنځه تلو په حال کې ده، او دغه راز په اندړو او دیاک ولسوالۍ او په مرکز کې هم تاریخي آثار شته چې د ورته برخلیک سره مخامخ. دغه فرهنګ پالان وایي چې نه یوازې دغلته تاریخي آثار د تخریب په حال کې دي، بلکې یو شمیر زورواکو په ښکاره ډول غصب کړي او دغه راز د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې نړول کیږي او کیندل کیږي. خو دولت ورته لاس تر زنې ناست دی. د دغه فرهنګ پالو له ډلې یو بل هم فرهنګ پال او جورنالیست اسدالله جلال زی دی چې ازادي راډیو ته داسې وویل:
د غزنی ښار شاوخوا تاریخي سیمې د تپه سردار سیمه د دواړو منارونو شاوخوا ځمکې دا اوس هم د غصب په حال کې دي. د یو مثال بل ناور ولسوالۍ کې د بخارا په سیمه کې د خودسرو کندنه شاهدان هیڅوک یې هم مخه نسي نیولی او هیڅوک هم ترې معلومات نه لري چې دا څوک کوي. د ناور ولسوالۍ داسې ولسوالۍ نه ده چې هلته نه امنه ولسوالۍ ده او موږ ادعا وکړو چې هلته به وسلوال طالبان وي یا د دولت وسلوال مخالفین به وي. نه، هلته په بشپړ ډاډ سره سړی ویلی شي چې د دولت وسلوال مخالفین لاس نه لري. په نورو ولسوالیو کې هم ورته حالت دی. د مقر په ولسوالۍ کې د زرکشان غر په خپل سر کندنې روانې دي، هیڅوک هم مخه نسي نیولی. تر ډېره پورې خو اصلا د تاریخي آثارو قاچاق بران دي.
د غزنی ولایت ځایی خلک د تاریخي آثارو په اړه دغه اندېښنې په داسې حال کې ښیي چې په دغه ولایت کې امنیتي وضع ورځ تر بلې خرابیږي او د جګړې ډګر تودیږي، چې زیات شمیر تاریخي آثار هم د رواني جګړې قرباني دي او د سنگر په توګه ورڅخه کار اخیستل کیږي. دغلته مسولین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځه تلو په حال کې دي. د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ځایي اداره د دغه فرهنګ پالانو خبرې پر ځای بولي چې یو شمیر تاریخي عبادات او آثار د لمنځه تلو په حال کې دي، خو دا نه مني چې زورواکو غصب کړي. د اطلاعات او فرهنګ د ځایي ادارې مسول بشیر محمدي ازادي راډیو ته داسې وویل:
خوشبختانه کله چې غزنی د اسلامي نړۍ د پلازمینې په توګه اعلان شو، 2 بیلابیلې تاریخي آبدې په مرکز کې ورغول شوې او څه شمېر یې په ولسوالیو کې، او ځینې تاریخي آبدې چې د 1400 په حدودو کې دي او لا نه دي رغول شوي او دا د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. خو موږ بشپړې سروې کړې او د پروژې کړې مو دي او په مسلکي لحاظ مو لګولې دي وزارت مقام ته، چې وزارت مقام یې په خپل کلني انکشافي پلان کې ونیسي کومې تاریخي آبدې چې رغول شوي دي ډېری معیاري دي. ځینې لږ په ټیټ کیفیت رغول شوي چې هغې همدا اوس مهال زموږ انجینري ټیمونه تللي دي په ساحه کې. په 3 آبدو کې موږ مشکل لرو. د غصب موضوع په ټول افغانستان کې شته، خصوصا تاریخي سیمې په ډېرو ولایت کې غصبېږي. په غزنی کې د یو کال په حدودو کې چې زه د ادارې ته راغلم 1 ځمکه زموږ نه ده غصب شوې.
غزنی ولایت 3 ولسوالۍ لري
لورزگان، زابل، پکتیا، پکتیکا، وردگ، لوگر او بامیان ولایتونو سره ګډ پوله لري. شپېته سلنه خلک په کرهنه او مالداری بوخت دي. مهم کرنیز توکي غنم، کچالو، پیاز، انګور، مړې، البخارا او داسې نور څیزونه دي. د یادونی وړ ده چې نه یوازې په غزنی ولایت کې تاریخي آثار د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي، بلکې د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې د رواني جګړې له کبله تاریخي آثار د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، غزنی.
بزنو لارو د شاجوی وزرزم بیا زیارت نه دولیانو وکرم زلل وطن سبرو لائی.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د کابل هوا ورځ تر بلې د ککړېدو په حال کې ده چې دغه ښار اوسیدونکو ته یو شمېر روغتیایي ستونزې هم پیدا کړې دي. د دې ترڅنګ دغه ښار ستر ښار د اوبو په اړه ویل کېږي چې په 70% زهرجنې دي. همدارز مضره ګازونه هم دغه ښار په چاپیریال کې شته او موجود دي. دا چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اړه څه کړي د حقیقت څه دی، د دې اونۍ په خبرونه کې په همدې مسایلو باندې غږیږو. د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق له موږ سره په خبرونه کې ملمدې. مدقیق صاحب، ستړي مشي. مدقیق صاحب، که پیلې له دینه کوچې لکه څنګه چې ما مخکې ویل، د کابل هوا ورځ تر بلې د ککړېدو په حال کې ده، تاسې په دې اړه څه کړي دي؟
د کابل هوا لکه څنګه تا اشاره ورته وکړه، رښتیا هم د کابل هوا ککړه ده. نه تنها د کابل هوا، د نورو لویو ښارونو هوا هم ککړه ده. ولې د ښه خبر دا ده چې اوس د کابل د هوا په ترکیب کې موږ خوالی ګورو، بهبودی ګورو. هغه ارزونه چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې لخوا نه په تیرو کلو کې ترسره شوې ده، د کابل د هوا په کیفیت کې د معلقو ذراتو موجودیت کچه ډیره زیاته اوچته. د په تیرو کلو کې لکه 15 کاله مخکې په یو متر مکعب د هوا کې تر 1600 پی پی ایم پورې دغه معلق ذرات په یو متر مکعب د هوا کې موجود وو. ولې کوم ارزونه یا کوم معلومات چې اوس موږ ترلاسه کوو، دا موږ ته راښیي د 600 نه تر 800 پورې، یعنی دا یو زیات تغییر داسې موږ ګورو. ولې اوس دغه کچه د 600 تر 800 پورې موږ ته لوړه راښیي، ولې د 3600 چې موږ مخکې ارقام درلودل، دا یو بهبودي ښیي. علت یې دا ده چې د کابل په ښار کې هغه مربوطه دولتي ادارات چې مسؤلیت لري، دې ته پاملرنه وکړه. د کابل د ښار سړکونه اصلاح کړل، یو څه موږ تاسو شاید یو سړکونه ښه شول، کنه مخکې ډېر زیات خامه سړکونه، اوس هم خامه سړکونه وجود لري. د دې سره په خوا کې د کابل د ښار هغه سمسورتیا زرغونتوب ته هم پاملرنه وشوه، یو څه زیات شول. د دې سره په خوا کې تر یو حده پورې د عامه پوهاوی هم پورته ولاړ، د عامه پوهاوی کچه هم زیاته شوه. زموږ هیوادوال هم په دې کې اوس لږ څه پاملرنه کوي، تر څو د موږ ته هغه لاملونه دا دي در ښکاري چې دا اوس په دې وضعیت کې ښه والی راغلی. ولې په مجموع کې هغه توقع موږ لرو او زموږ هیوادوال لري تر اوسه هغې کچې ته نه
ولې
علت دا ده چې دا د چاپیریالي ککړتیاوي او ستونزې دا تقریبا یو ټولنیزه ستونزه ده، یعنی د ټولنې لخوا رامنځته کیږي. ټول وګړي او انسانان دا ستونزه رامنځته کوي. کله چې یو ستونزه په ټولنیز شکل باندې منځته راځي، د حل لاره هم باید ټولنیزه وي. په مجموع کې باید ټول سره په ګډه باندې کار وکړو. کله چې زه ټول وایم، دولتي مربوطه ارګانونه ټول باید خپل مسایل، خپل کارونه او خپل فعالیتونه، خصوصا د چاپیریال پیسې کې باید هغو ته لومړیتوب ورکړي، تر څو په هغه کې په ګډه کار وشي او موږ تغییر پکې راولو. دغه لومړیتوب او دغه په ګډه باندې کار کول تر اوسه پورې په هغه اندازه چې اړتیا ده ورته تر اوسه پورې نه ده رامنځته شوې د اداراتو.
یعنی اداراتو چې تاسو یادونه وکړه، هغه ادارې چې باید ګډ کار ته سره وکړي، هغوی تر دې دمه د چاپیریال د رامنځته کېدو په برخه کې همکاري نه ده کړې. تقریبا
همکاري کړې ده، موږ سره همکاري راخي. ظاهرا ټول ادارات همکار دي، موږ غونډو ته راځي، منظم شرکت کوي، کوم مسایل او پلانونه چې موږ ورته ورکوو په ښه نیت باندې
په ډیر ورین تندی باندې هغه قبلې ځي ولې دوی خپل ستونزې لري. بعض اداراتو که امکاناتو سره موجود دي په دې سره کې ښه کارونه کړي دي موږ پایله ګورو. بعض ادارات شته چې په دې سره کې کم کارونه کړي دي یعنی نشت نسور ته ویلی کم کارونه.
یو بل موضوع مدقق صاحب د دوبو پاړه د کابل دوبو پاړه ویل کیږي چې لګ تر لګه په سلو کې 80% زهرجنی دي. دا سنځ تر کومه حد دا او که موجوده وي حل لري سي
دا کاملا غلطه خبر دا هر څه دا خبر کړي د بی مسؤلیته خبرې کړي. موږ تر اوسه پورې د سې او ارزونه د سې او تحقیق او د سې او لاسوان نه لرو سي په باندې موږ اعتقاو کو او حکم وکړو چې د کابل د ښار یا د کابل ولایت د ځمکې لاندې اوبه 80% زهرجنې دي. دا زه کاملا ردوم. ولې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي؟ د څښاک وړ نه دي په اکثرو ځایو کې، خصوصا هغه منطقې چې هغه د صنعتي پارکو ته نږدې دي یا چېرته چې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده، هلته د اوبه د څښلو وړ اوبه نه دي. موږ تاسې شاهد یو چې د عامې روغتیا وزارت همیش هر کله پیغام ورکوي زموږ هیوادوالو ته چې کله تاسې اوبه څښئ باید اوبو ته جوش ورکړئ. علت یې دا ده چې هغه اوبه د څښلو نه دي، باید موږ جوش کړو، هغه میکروبونه او باکتریا په اوبو کې موجود دي باید له منځه ولاړ شي.
دلیل یې څه دی؟
دلیل ما اشاره ورته وکړه ده. عمده دلیل دا ده چې موږ د کابل په ښار کې په ډېرې خواشینۍ سره د کانالیزاسیون سیستم نه لرو. یعنی یو جامع د کانالیزاسیون سیستم سه ځواب ورکړي د کابل د ښار اوسیدونکو ته او د دوی د بدرف د فاضلاب تصفیه کې او حداقل په یو درست شکل باندې انتقال کې دا بيخي له سره نشته. ډېرې وړوکی سیستم په مکرانو کې موجود ده، هغه په هغه شکل څه کار وکړي په هغه شکل باندې کار نه کوي، یعنی مکمله تصفیه هغوی هم نشي ترسره کولی. فقط دغه ټولې اوبه راځي د کابل د ښار دغه په مجموع کې کوم نفوس د کابل په ښار کې ژوند کوي د دوی فاضلاب د راځي د کابل دریاب ته وصل. د کابل دریاب په طبیعي شکل باندې داسې یو بستر رامنځته کړی داسې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه د کابل د دریاب نه تغذیه کیږي. ولې دغه ټول فاضلاب کله چې د کابل دریاب بستر ته ځي د نفوس کې د ځمکې لاندې اوبو ته او د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو په کیفیت کې یا په ترکیب کې د باکتریاو شتون او موجودیت ډېر زیات کړی ده. دا یو ستونزه ده. بله ستونزه یې دا ده چې موږ د کابل په ښار کې طبي زباله یا روغتونونو نه او کلینیکونو نه چې کومې زبالې رامنځته کیږي هره ورځ دا هم په درست شکل باندې نه مدیریت کیږي. ولې دا داسې نه ده چې په مجموع کې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي. په یوه منطقه کې د ککړتیا کچه اوچته ده، په بله منطقه کې ستونزه وجود نه لري. نو په دغه دلایلو زه درته وایم مخکې مې څه ویلي چې دغه 80% سلنه چې چا ورته ورکړې ده زه کاملا د دې مخالف یم او دا نادرسته خبره.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو شمېر هغه ادارې چې باید تاسو سره په ګډه باندې کار وکړي تاسو ورته پالیسي ورکړي پلانونه ورته ورکړي دي. د دې تر څنګ چې پلانونه ورکړ شوي دي پالیسي جوړه شوې ده، عملي اصلا څه شوي ده د کابل د ککړې هوا په اړه باندې چې مخنیوي وشي؟
د کابل د هوا د ککړتیا لپاره خو په مجموع کې کوم کارونه سمو کړی دي، خو هغه ګومان کوم په نورو خبرونو کې هم ما یو ته اشاره کړې ده. ولې دلته یو اجرایی ګروپ رامنځته شوی ده چې دوی مشترکانه عمل انځي ساحې ته عملی کارونه سموږ په دې ساکې کړې دي. زه درته ویلای سم یو څه اصلاحات او تغیرات موږ د کابل د ښار په حمامو کې راوستي. مخکې دې زه په سنفو ته اشاره وکم. د هوا د ککړتیا دوه منابع دي، په دوه شکل منابع په دوه شکل باندې شتون لري. یو سیاره منابع دي چې هغه ګرځنده دي او یو ثابته منابع دي. موږ په لومړي سر کې هغه ثابته منابع چون هغه ثابته دي هغه تم لومړیتوب ورکه، په هغه کې حمامونه راځي، په هغه کې سقاوي راځي، په هغه کې د لوی لوی هوټلونه دی ودونو دا راځي. خصوصا په د صنعتي پارکو کې هغه صنعتي واړه واړه فعالیتونه سي د خلکو د کورو په منځ کې فعالیت کوي. دوته موږ لومړیتوب ورکه بل اخر په دې کې بیا څه اصلاحات راوستي دي. تاسو د اوس اکثریت د کابل په ښار کې حمامونه هوټلونه داسې وګورئ دوی غازي شوي دي. خو به دوی د ډبرو لسکرو نه استفاده کوله، دوی بلرګي سوځول، ولی اوس د اقل دوی له غاز نه استفاده کوي. دا یو دا یو ښه قدم ده، یو یو بهبودی راکیده، یو مثال یو بیلګه ده.
مدقق صاحب سره لدی چې تاسو د پلانونو یادونه کوي د عملی کارونو یادونه کوي، خو ورستر بلیم هوا د ککړې دوه په حال کې ده. ولی
علت ډیر زیات واضح ده. د نفوسو ګڼوالی هغه د ټولو ستونزو مور، یعنی ټولې ستونزې له دې نه راځيږي. ستاسې په یو تنګ محیط او ماحول کې په ګڼ شمېر باندې اوسېدونکي ولرئ، کله چې دغه
ګڼ میشتیا رامنځته کیږي، دا په طبیعي په اوتومات شکل چاپیریالي ککړتیاوې ستونزې ځان سره رامنځته کوي. ښاري توسعې سره
نو بالاخره د حل لارې څه دي او څه به کیږي؟
بالاخره د حل لار دا ده چې دولتي ادارات خصوصا که چیرې موږ بحث د چاپیریال نقطې نظر نه کوو، د چاپیریال مسایلو ته باید لومړیتوب ورکړي. که چیرې موږ د چاپیریال مسایلو ته لومړیتوب ورنه کړو او کومه په دې سا کې چې کوم قوانین دي، کومې مقررې دي، د دو تطبیق ته لومړیتوب ورنه کړو، کومې برنامې رامنځته کیږي او کوم پیشنهادونه او هغه کړنلارې چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره یې ورکوي شریکوي نورو اداراتو سره، که دوی دې ته لومړیتوب ورنه کړي نو دا وضعیت په همدې شکل باندې دوام ولري، بالاخره به یو وخت چې دا به له کنټرول وتلي.
یعنې تر اوسه لومړیتوب نه دی ورکړل شوی؟
تر اوسه د اکثرو اداراتو لخوا نه لومړیتوب د چاپیریال مسایل نه لري په خوښه نه سره.
ولې د دولت لوړ پوړو چارواکو سره تاسې په دې اړه بیان نه په تماس کې کیږي؟ هغوی ته ولې خپل غږ نه رسوي؟
موږ په تماس کې شوي په بار بار باندې موږ دا مسله مطرح کړې ده، په رسمي شکل باندې هم بغیر رسمي شکل باندې په مختلفو مجلسو کې هم دا مسایل مطرح کړي دي، په مختلفو فورمو کې، د کابینې په غونډه کې، په پارلمان کې، په مختلفو ځایو کې. ولې ادارات هم خپل لومړیتوبونه لري؟ یغوی د مثال په شکل باندې د څه کال لپاره کوم بودیجه سي لري، د کوم پلان لپاره سي بودیجه اخیستې ده، دا لومړیتوب ورته لري چې هغه کار باید تطبیق کړي. ولې د موږ غوښتنه له دوی نه دا ده چې تاسې کله خپل پلان او برنامه د هر وزارت لپاره جوړوي، په لومړي سر کې باید د چاپیریال مسایل په نظر کې ونیسي. یعنې دید د تاسې باید چاپیریالي دید وي، زرغون دید باید ولري، او خپل برنامې او پروګرامونه په غدید کې انکشاف ورته ورکوي. نو دا داسې په اوتومات شکل باندې چاپیریال مسایل د هر دولتي ارګان په هغه پلان او برنامه کې شاملېږي. بعضې اداراتو دا کارونه کړي دي، ولې بعضې ادارات شاید ستونزه دا وي چې هغوی هغه کافي ظرفیت سي ضرورت ته ونه لري، یا کافي امکانات بودیجوي ورته ونه لري، یا کافي کارمند ونه لري. خو په هر صورت دا مسایل دي چې باید سړی له هغوی نه پوښتنه وکړي، هغوی شاید دقیق ځواب ورکړي.
یعنې تاسې دا موضوع ولسمشرۍ ماڼۍ ته او د وزیرانو په شورا کې هم یاده کړې ده، خو بیا هم تقریبا نتیجه نه ده ورکړې؟
بار بار دا مسایل موږ یاد کړي دي، نتیجه یې ورکړې ده، ولې کومه تمه توقع چې موږ یې لرو د چاپیریال ساتنې ملي اداره یې لري او زموږ هېوادوالې لري، تر اوسه هغې کچې ته نه یې رسېدلي. ما مخکې اشاره ورته وکړله چې موږ حقوقي چارچوکاټ چې کله یوې مسئلې ته رامنځته کوو په ټولنه کې، د هغې د تطبیق مسؤلیت د ټولو مکلفیت ګرځي، هغه د ټولو مسؤلیت. یعنې زموږ غوښتنه دا ده چې موږ باید دې ته اړتیا پیدا نه کړو تر څو دا مسایل موږ په هر چا سره، یعنې په هره کچه باندې مطرح کړو، چون قانون وجود لري. د قانون تطبیق دا بیا دې ته ضرورت پیدا نه شي چې یو څوک بیا د قانون تر شا ودرېږي چې ته دا زما قانون تطبیق کراته. یعنې دغه مسؤلیت باید ټول خپل ومني او خپل قوانین د موجوده نافذه قوانین که په هر سکتور کې.
تاسې مخکې یادونه وکړه چې په دریو برخو کې همداسې ستونزې موجودې دي. موزیره غاز چې د تیرو کلونو په پرتله اوس را کم شوي دي، د دې تر څنګ اوبو ککړتیا او د هوا ککړتیا، په کومه برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي؟ کومه برخه ډېره ننګوونکې ده چې هغې ته باید تر هر څه لومړی توجه وشي؟
لومړی توجه په دواړو برخو ته، هم د اوبو ککړتیا ته او هم د هوا ککړتیا ته. ولې د انسانانو ژوند په دې دوه عنصرو باندې ولاړ ده. که تاسې اوبه هوا لرې کوي، خصوصا هوا، چې موږ ګمان نه کوم چې هوا کې نه وي موږ له اضافه له څلورو دقو نه ژوند وکړی. یعنې دا حیاتي مادي دي د ژوند لپاره. کله چې دا دوه حیاتي مادي زموږ ککړې وي، د استفادې وړ نه وي، زه ګمان کوم چې دا په اوتومات شکل باندې لومړیتوب ته راځي او دا د تشویش وړ مسایل دي.
اوس خو هوا هم ککړه ده، اوبه هم چټلې دي تقریبا. ستاسې معلومات څه دي چې د دې دواړو ستونزو نه د کابل ښار څومره خلک رنځیږي؟ په اوسط شکل باندې څومره خلکو ته روغتیایي ستونزې پیدا کړې دي؟ ستاسې معلومات څه دي په دې اړه؟
زموږ هغه هېوادوال د کابل په ښار کې چې هغوی اوبه مستقیما له څاوو نه اخلي، د هغوی صحت په خطر کې ده، ناروغي امکانات دوی ډیر زیات دي. د هوا په ککړتیا کې خصوصا ماشومان، هغه هیوادوال سي دوی سن پورته ده، یو ډیر زیات اسي پزیر دي د ککړې هوا په مقابل.
دروسی پښتنې په توګه هغه تدابیر چې تاسې د هوا د ککړتیا او د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره لری فکر کوي چې دا ځواب ورکون کې دي پوره دي کنه؟
یو دا د کپ وګد محل باندې فکر ورته وکړو، دغه تاره برنامه سي وسه مګلرو، د دې وګد محل لپاره ډیر زیات کار نه ورکي. ولې ستونزه دا چې اوس څه وکړو؟ کومې طرحې او برنامې چې موږ اوس تر لاس لاندې نیولي دي، دغه د اوسنۍ ستونزې چې اوس موږ سره لاس او ګریوان یو، د دو په اصلاح او د دو په کموالي کې د ډېر زیات موثر دي، په د ډېر زیات پایله ښه پایله نتیجه ورکوي. ولې شرط یې دا ده چې دولتي مربوطه ادارات کوم څه مسؤلیت لري، د دوی په تطبیق کې باید مسؤلانه ګام پورته.
ډېره زیاته مننه مدقیق صاحب کور مو ودان.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.